په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریپی وی بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم مخکې دې چې دې خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا وایي چې که څه هم له هغه مهال راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي دي، په دې هېواد کې امنیت ښه شوی خو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. روزا اوتنبایوا دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. هغې زیاته کړې طالبان حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې کار کوي خو له پرسمیت پیژندنې څخه لرې ده. اوتنبایوا په دې ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې او د بشري مرستو ډېره برخه له لویدیځو هیوادونو راځي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک له بشري ستونزو سره مخامخ دي. د کمیټې په خپل ویب پاڼه کې نن په یو بیان کې ویلي چې له هرو دو افغانانو یو یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او دغه راز نه پوهیږي چې د بل وخت لپاره خواړه له کومه کوي. د افغانستان لپاره د سره صلیب د نړیوال کمیټې د چارو مسؤل ویلي دي چې په افغانستان کې له 40 کلونو راهیسې د اړمنو کسانو ته مرستې رسولي دي او بیا به هم په دې هیواد کې پاتې شي او د راتلونکو میاشتو او کلونو لپاره به ژورې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم نن د سعودي عربستان له چارواکو مننه وکړه چې د اسرائیل د هوایي شرکت یوې الوتکې ته په جده کې بیړنۍ ناستې ته اجازه ورکړه. د ایر سچلس دغه الوتکه چې سپرلی اسرائیلیان و او له سچلس نه تل ابیب ته روانه وه. سعودي عربستان او اسرائیل چې په خپلو کې رسمي اړیکې نه لري د 2022 کال تر جولای میاشتې پورې د سعودي عربستان هوایي قلمرو اسرائیل ته د تلونکو او له هغه ځایه د وتونکو الوتنو پر مخ تړلی و. سعودي عربستان خپل هوایي قلمرو هغه مهال د الوتنو پر مخ داسې مهال پرانیست چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې هېواد څخه کتنه ترسره کوله. دغه اسرائیلي الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله په جده کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوې وه. د اسرائیلي بهرنیو چارو وزارت وویل چې یوې اسرائیلي چارټر یا کرایه شوې الوتکه له جدې ټول اسرائیلیان انتقال کړل. اوکراینی چارواکو نن وویل چې روسیې د هغو 4 اوکراینی سرتیرو مړي کیف ته وسپارل چې په جګړه کې وژل شوي. د اوکراین د بیا مدغم کېدو د چارو وزارت نه دی ویلي چې د دغو سرتیرو مړي چیرته اوکراینی چارواکو ته سپارل شوي او دا هم نه دی ویلي چې آیا د روسیې د پوځي پرسونل مړي هم موسکو ته سپارل شوي او کنه. د اګست په 4 روسیې یو بل ته د وژل شوو سرتیرو د سپارلو اعلان وکړ او ویل چې اوکراین د 1600 سرتیرو مړي ورسپارلي او اوکراین هم د 4000 مړو د ترلاسه کولو خبر ورکړ. د ورکو شو کسانو د چارو لپاره د اوکراین کمشنر اولیکوتنکو وویل چې د جنیوا د کنوانسیونونو له مخې یو بل ته د نورو وژل شوو سرتیرو د مړو سپارل به دوام وکړي. د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین د سان پیټرزبورګ په څنډه کې په یوه خصوصي هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پریګوژین چې د لنډې مودې لپاره د پوتین د واکمنۍ په وړاندې وسلوال بغاوت کړی او هغه د خپلې 2 لسیزې واکمنۍ په موده کې له سترې ننګونې سره مخ کړی و. د اګست په 3 د یوې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې له 9 سپرلیو سره ووژل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې یو وخت یې نږدې متحدو په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. د واګنر ډلې اړوند ټلګرام چینل کې په یو بیان کې ویل شوی چې له یوګینی ویکتوروویچ سره د الویدا مراسم په سرپټي ځای کې ترسره شول او هر چا که غوښتي وي چې ورسره خدای پاماني وکړي د پوروخوفسکي هدیرې ته دې ولاړ شي. خبرنامه مولا ازادي راډیو اوریدل. پینمانی وای د بایدن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده او په دې اړه امریکایي چارواکو طالبانو ته خپل اندېښنې او دریس واضح کړی دی.
President has always been very clear about the importance.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وش کولای آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریس لري.
په دې اړه مو چې آیا د سپینې ماڼۍ دغه دریځ او نړیوالو ټولنو ملاتړ ولې د افغان نجونو پر وضعیت کې بدلون نه دی راوستی، د زده کړې له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
څنګه ملاتړ کوي تاسو؟ چې نن موږ په کور کې یو، هیڅ نه هم فعالیت، نه فرهنګي نه مدني فعالیت کولی نه شو.
د روغتنه نړیوال سازمان په افغانستان کې د بودیجې د کموالي له امله د میندو او ماشومانو د مړینې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او په یو راپور کې به واوري چې د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ناخوالو له امله حافظه په دې وروستیو کې سم کار نه کوي.
ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مسله د تسلیم کړم، وایي نو پیسې دې نه دي ورسره اخیستي، مالو ولا پیسې مې نه دي اخیستي، وایي ویل مال هېرې مې شوې. بېرته ورغلم، کله چې ورغلم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړی، وایي اولاد یې ما مې هېرې شوې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو اوري راځو د خبرې باندې لومړی موضوع ته. سپینې ماڼۍ وایي چې د بایډن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده او په دې اړه امریکایي چارواکو طالبانو ته تل خپلې اندېښنې او هم خپل دریځ واضح کړی دی. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې تېره ورځ رسنیو ته په یوه خبریالانو ته په یوه خبري کنفرانس کې وکړه. متحده ایالات داسې مهال د افغان نجونو په ملاتړ غږ اوچتوي چې په افغانستان کې زده کوونکي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي. نور په دې راپور کې
که څه هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو د زده کړو د بیا پیل لپاره د طالبانو حکومت هیڅ روښانه تګلاره نه لري، خو سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس بایدن په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره په ښکاره توګه شریکې کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندي کارین جان پیر پرون رسنیو سره خبرو کې وویل د طالبانو سره د اړیکو په ارزیابۍ کې به د نجونو د تعلیم موضوع په اړه د امریکا روښانه دریځ ادامه ولري.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وش کولای آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریځ لري. له همدې امله موږ طالبانو سره د خپلې ټولنې اندېښنې لکه د نجونو تعلیم شریکې کړي دي. موږ دا بشپړه روښانه کړي چې بې له دې چې طالبان قوي کړو، له افغانانو سره په مرستو کولو متمرکز یو.
د سپینې ماڼۍ ویاندې دا هم وویل چې د متحده ایالاتو دا دریځ د یو یا هم څو کلونو لپاره نه دی، بلکې د تل لپاره دی او بدل به نشي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او په ځانګړي توګه افغانانو له طالبانو په ځلونو د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی، بلکې په دې اړه یې بېلابېلې څرګندونې کړي چې د دوی ترمنځ د جوت اختلاف ښودنه کوي. هغه چې په روسیو کې د طالبانو یو پخواني چارواکي عبدالسلام ضعیف بی بی سی سره مرکه کې هم ورته اشاره کړې او ویې ویل 95% طالبان پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت په اړه د خپل مشرتابه له فرمانونو سره مخالف دي. په ورته وخت کې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي وایي خپل بې برخلیک حالت تزوریږي او نه پوهېږي چې طالبانو د کومو موخو لپاره د دوی ښوونځي تړلي دي. د لسم ټولګي زده کوونکي انیسا:
اسلامي امارات موږ په دې تمه کړې وو چې نن تاسو ته طرحه جوړېږي، سبا تاسو ته طرحه جوړېږي. په دغه طرحه جوړېدو باندې مکمل دوه کالونه او څو ورځې تېرې شوې، له خو دا طرحه چې دی نه جوړېږي. د دې د طرفه موږ په دغه امید او تمه باندې کېنولې یو، د یوې میاشتې څخه تر بلې میاشتې، بلې میاشتې څخه تر بلې میاشتې، دغه دغه کارونه چې موږ ته تمې راکوي، موږ ته یونیفورم جوړوي، دا چې دی ورځ په ورځ په تدریجي توګه د موږ د منځتلو سبب ګرځي.
نن 209 ورځ ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې 209 ورځ ده چې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تلو منع شوي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت لویه بهانه د یوې کړنلارې جوړول دي. هغه چې لا نه ده جوړه شوې او په ټوله کې د دوی د حکومت ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راوستی.
په همدې موضوع کې تم کې وو د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په کابل کې دی یو ښوونیز مرکز له ښوونکي او د زده کړو ملاتړې او رانو سادات سره مرکه کړې او د سپینې ماڼۍ د ویاندې د وروستیو څرګندونو په باب یې لومړی ترې پوښتلی چې دا ډول ملاتړ د افغان نجونو ولې تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې، تر اوسه افغان نجونې بې برخلیکه دي.
فقط یو نظر ده چې دوی فقط خلکو ته وایي یا چې مونږ د افغانستان نجونو نه ملاتړ کوو، څنګه ملاتړ کوي تاسو؟ شه نن مونږ په کور کې یو، هیڅ نه هم فعالیت، نه فرهنګي نه مدني فعالیت کولی نشو. که ځینې کسان چې جرأت کوي چې داسې کارونه وکړي، خبرې ګوچه یا ژوند یې له لاسه ورکړی یا بل حادثه ورته مخکې شوی، نو په دې اساس هیڅ نوه همکاري دې بخش کې مونږ افغان نجونو سره نه دی شوی. باور وکړئ چې یعنی اوس هم اوس مهال چې مونږ په افغانستان کې اوسېږو، په دې په بد شرایطو کې یعنی د تحصیلي او پیشرفت هیڅ نوه زمینه مونږ ته نشته. حتی مونږ نشو کولی چې خپل هغه پخواني پوزیشن چې مونږ په دولت یا که موسسې کې چې مونږ کار مکوو، اوس نشو کولی چې هلته لاړ شو. نو ته څرنګه ملاتړ زمونږ نه کوې چې مونږ ته دا حق راکوي چې مونږ مکتب ته لاړ شو، مدرسې ته لاړ شو، او که پانتون یا ماستري لپاره؟ هیڅ نوه. یعنی باور وکړئ چې دلته داسې شرایط نشته چې
انجونو کولای شي
چې خپل درسو ته ادامه
ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي چې امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د انجونو د تعلیم او تحصیل څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نو د نړیوالې ټولنې مرستو او همکاریو په دې برخه کې تر اوسه پورې آیا انجونو ته د تعلیم او تحصیل په برخه کې داسې عمومي چاپیریال رامنځته کړی، او آیا په دې برخه کې شته محدودیتونه تر کومه حده رقم کړي دي؟
مونږ ته باید واضح کړي په کوم بخش کې یعنی همکاري کوي. تاسو کولای شئ چې مونږ ته د مکتب دروازې واضح کړي. اکثریت یعنی میلیونونه نجونو نه شته دي همدا اوس چې ټول په کور کې دي، مدرسه او مکتب ته نشي کولی چې مکتب ته لاړ شي یا زده کړه وکړي، او د پوهنتون دروازې ورته بندې دي. نو په کوم بخش کې مونږ سره همکاري کوي تاسو؟ که کولای شئ چې همکاري وکړي دا په رسمي شکل مونږ سره همکاري وکړي. یعنی باید هیوادونه ناسته ولري په دې بخش کې، او د افغانستان استازي هم پکې اوسي، یعنی هم د طالبان حکومت نه. نو اصلي موضوع، اساسي مشکلات باید حل شي.
د طالبانو حکومت خو لا هم په دې ټینګار کوي چې دوی پر طرحه باندې کار کوي تر څو نجونې بیرته پوهنتون او مکتب ته وګرځي. نو آیا تاسو په دې برخه کې کومه امیدواري ګورئ چې په دې طرحه کې پیشرفت شوی وي، پرمختګ شوی وي، او نجونې دې په دې نږدې راتلونکي کې مکتب او پوهنتون ته بیرته وګرځي؟
شرایط نمیشه برابر. نو په دې بخش کې دوی همیشه دروغ وایي، همیشه عوام فریبی کوي. که کمتر یې درلود اوس به حتمي یعنی هرومرو به شروع کېده او خپل طرح عملي کول.
په کابل کې د یو ښوونیز مرکز له ښوونکي او د زده کړو له مدافع اورانوس سادات سره د سپینې ماڼۍ د ویاندې د وروستیو څرګندونو په باب مرکه وچې ویلي و. د باراک اوباما اداره د افغان نجونو د زده کړو کلک ملاتړ کوي او په دې اړه یې خپلې اندېښنې او دریځ طالبانو ته واضح کړی دی.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د روان کال په جولای میاشت کې د سیلابونو له امله له څلوېښتو زیات کسان مړه او شپږ زره نور زیانمن شوي. دغې ادارې د نوي راپور په خپرولو سره ویلي چې سیلابونو د خلکو کروندې ویجاړې کړي، او دغې ادارې د خپلو همکارانو په ملتیا له زیانمن شو او په ځانګړې توګه له ماشومانو سره مرستې کړې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د جولای په میاشت کې وروستیو سیلابونو د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ته ځاني او ستر مالي زیانونه اړولي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د تیر جولای په میاشت کې په ټول افغانستان کې څلوېښت کسه د سیلابونو له امله مړه شوي او شپږ زره نور ترې اغېزمن شوي دي. یونیسف زیاته کړې چې د خپلو همکارانو په همکاري د قربانیانو په ځانګړي ډول له ماشومانو سره مرستې کړې دي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د خپل ژوند له بد وضعیت نه شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکی فضل حق یو له هغو کسانو څخه دی چې په وینا یې په وروستیو سیلابونو کې د دوو میرمنو په ګډون د خپلې کورنۍ څلور غړي له لاسه ورکړي دي.
د خدای په فضل بل چاته ځاني زیان نه دی اوخته، یوازې زموږ کورنۍ وه چې څلور کسان تر سیلاب لاندې شو. نورو خلکو ته هم ډېر زیان اوخته، ځمکې ونې کورونه هر څه له لاسه ورکړي دي، خو تلفات نه لري.
ګل بادشاه د میدان وردګو ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي چې د تیرو میاشتو ویجاړوونکو سیلابونو د هغه کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي.
تقریبا یو میاشت کېږي چې دلته سیلاب راغلی، موږ دغه ځمکې باغونه د شانې ټول ولیدي. موږ خپله اوس خوراکي غیر خوراکي موادو ته ضرورت لرو او خلک اقتصادونه یې ضعیفه دي او مشکلات زیات دي.
دی وایي د ځان په ګډون د دې ولسوالۍ ډېری خلکو د سیلاب له امله خپل کورونه له لاسه ورکړي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وین شفیع رحیمي د سیلابونو د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو هغه تر دې مخکې په یوې خبري ناستې کې ویلي و چې په تېر کال کې په افغانستان کې د سیلابونو په ګډون د طبیعي پیښو له امله شاوخوا 200 کسان تلف شوي او تر 200 ډېر نور ټپیان شوي دي. نوموړي دغه راز د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د مرستو د ویش بهیر او د دغه بهیر د دوام په اړه هم خبره کړې وه. څو موده وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله اغېزمن شوی او د اوړي په موسم کې په دغه هیواد کې د سیلابونو کچه لوړیږي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بودیجې د کموالي له امله د میندو او ماشومانو د مړینې د زیاتوالي خبرداری ورکړی. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې تر دې مخکې د ورځې د میندو د مړینې 40 پیښې او د نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې 118 اټکل شوی و. نور جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړه ده. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر کې ځینې احصایې خپرې کړې او ویلي دي چې د 2018 کال د اټکل پر بنسټ په افغانستان کې هر ورځ 40 میندې او 118 ماشومان د مخنیوي وړ مړینې له امله مري. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان په هغه سیمو کې چې له بشري ناورین سره مخ دي، د روغتیا په برخه کې د بودیجې کموالی او د سرچینو کمښت به ناوړې پایلې ولري. دغه سازمان ویلي چې د 2023 کال په پاتې میاشتو کې په افغانستان کې د لومړنیو روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره 125 میلیونه ډالرو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له بلې خوا یو شمېر هغه کورنۍ چې له خپلو ماشومانو سره د زیږون پر مهال میندې له لاسه ورکړي وایي چې دا ستونزه د بېوزلۍ او د لازمو اسانتیاوو د نشتون له امله ده. سونیتا وایي یو کال وړاندې مور د اتم زیږون پر مهال له نوي زیږول شوي ماشوم سره یو ځای مړه شوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو لامل پرله پسې زیږون او بل لامل په افغانستان کې ناسم اقتصادي وضعیت و چې دا کار د دې لامل شو او همدارنګه مور مې په کور کې زیږون وکړ.
د افغانستان د نسایي او ولادي متخصصینو ټولنه هم په افغانستان کې د میندو او ماشومانو په ځانګړې توګه د ماشومانو د مړینې لوړه کچه د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د نسایي او ولادي ټولنې مشره ډاکټر نجم سما شفاجو وای د ورستۍ شمیرو لمخې په افغانستان کې په هر 100 زیږونونو کې 408 دشمندې او 22 ماشومان مري. ډاکټر شفاجو ازادي راډیو ته ویل د مجهزو روغتونونو نشواله، بې کیفیته درمل، بې وزلي، بې سوادي او پرته له ځنډ زیږون د میندو او ماشومانو د مړینې اصلي لاملونه دي.
هغه فکتورونه چې ډېری زیږونونو کې ونډه لري، خراب اقتصاد، د هغو ډاکترانو او قابلو نشتوالی چې د ښځو لپاره کار کوي، د معیاري روغتونونو نشتوالی او لا هم د معیاري تجهیزاتو نشتوالی، د ټیټ کیفیت درمل، ستونزمن او لیرې سړکونه دي.
څلور میاشتې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې په 2020 کال کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې و چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه پکې لوړه ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې په 2020 میلادي کال کې په هر 100 زیږونونو کې 95 میندې او ماشومان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو نه مخکې مرسته کوونکو موسسو په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې هر کال شاوخوا 1 میلیارد ډالر لګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به لومړی د په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته مخه کړو. ایران ته کړی شوی یو شمېر افغان کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې هېواد زاهدان ښار په یو کم کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي او له بلې خوا د هېواد ته د بیرته ستنېدو کومه لاره چاره هم نه ویني. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د ایران په زاهدان ښار کې د هغې افغاني کډوالې غږ دی چې وایي حامله داره ده او په یوه کم کې تر سخت لمر لاندې ناسته ده. دغه افغان کډواله وایي چې وضعیت ښه نه دی. د اوبو، خوراکي توکو او روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي پرته دې او کورنۍ یوه اونۍ په دې کم کې تېره کړې چې بیرته افغانستان ته راشي، خو د دې په وینا داسې ونه شول. هغه وایي چې د زاهدان په کم کې د افغانانو شمیر شاوخوا 1500 تنو ته رسیږي. دغه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته دوی کډوالۍ ته اړ شوي دي او د دوه کلونو په تیرېدو دا چې دوی قانوني اسناد نه لري او خاوند یې هم د پولیسو له لورې ځورول کېږي، افغانستان ته د بیرته ستنېدو پرېکړه یې کړې.
موږ په زاهدان کې په کم کې بند پاتې یو. اوس تګ راتګ نه شو کولی، نه خواړه شته، نه اوبه. موږ شاوخوا 1500 کسان، ځوانان، بوډاګان او ماشومان ټول دلته په دې ګرم هوا کې بند پاتې یو. هیڅوک نشته چې له موږ سره مرسته وکړي. موږ وایو چې افغانستان ته ځو، دوی وایي چې لاړ شئ، خو څنګه؟ هیڅ حل لار نشته، هوټل نشته او اوس یې موږ ته وویل چې افغانستان ته د تلو لپاره بس نه لرو. په ډېر تکلیف کې یو.
هغې زیاته کړه چې تر اوسه د دغې بېغورۍ لامل دوی ته نه دی څرګند.
یوه بله مېرمنه هم وایي چې څو میاشتې وړاندې د ورور یې د پاسپورټ د نشوالي له امله خپله ناروغه مور د درملنې لپاره په ناقانونه ډول ایران ته لېږدوله، خو ایراني پولیسو درې ورځې وړاندې د دغه هېواد له مشهد ښار څخه ونیول او خپل هېواد ته د بیرته لېږلو په موخه یې د زاهدان کم ته واستول. هغه چې د فراه ولایت اوسیدونکي ده او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
مر به خاطر یې که پاسپورت نه داشته.
د دې لپاره چې پاسپورټونه مو نه درلودل، موږ یې زاهدان ته ولېږلو. موږ اوس په کم کې یو. دوه درې ورځې وشوې سرګردانه یو، چې نه اوبه شته، نه ډوډۍ شته، مور مې ښه نه ده. دوی هره شېبه موږ ته وایي بس راځي. موږ هم همدا ډول حیران او سرګردان یو.
متل سرګردان او حیران.
و موږ غوښتل چې په ایران کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د طالبانو له حکومت وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت ویان عبدالمطالب حقانی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو دوه اونۍ وړاندې د ملت د حکومت حساب ورکونې تر نامه لاندې په یو پروګرام کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد ارسلا خروټي ویلي چې د دوی ودنده د راستنېدونکو لپاره د اسانتیاو برابرول دي. ایران، پاکستان او نور هیوادونو ته د افغانانو ناقانونه کډوالي کومه نوې خبره نه ده، خو د کډوالۍ دغه څپه وروسته له هغه ډېره شوه کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. ناامني، بېوزلي او بیروزګاری د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. خو په دې وروستیو میاشتو کې دغو کډوالو له ازادي راډیو سره په مرکو کې په پرله پسې ډول د پاکستان او ایران په څیر هیوادونو کې د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایتونه کړي دي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي بیا له یوې داسې ستونزې شکایت کوي چې له حافظې سره تړلې ده. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل ډېر ځلې یو ساده شی هېروي. روغتیا پالان بیا د حافظې د کمزوري، عوامل، بې وزلي، نامعلوم برخلیک، جګړې او دغه راز ځینې نورې ټولنیزې ناخوالې بولي. نور به په دې راپور کې واورو.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دی د هېرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و. اتوتو چې ډاکټر صاحب، یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هېریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض له څه وخت راهیسې درته پېښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هېروه. ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنیګڼ اوسېدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 30 کلن واحدالله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګري د هیرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره سوي او دای پسې ګرځېږي.
ولا دغه مرض ته نامه نه بلکې ډېرو ځوانانو پیدا کړی. لار ځوان سره چې مخکېږو دوی وایي چې د هیرې مرض م زیات شوی. د یو ورځې یو ډاکټر کور ته به ولیولو، سر را ووتو، کلي جینو ورکوه، د موټر سخت ډېر وګرځېدو، 1 ساعت 2 ساعته ماتله سو. بله وار چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی، موټر یې چلان کړی، د موټر بېرته راکته سوی ده. په کلي چې ګرځېد چې زما کلي چې ده که نه، خلک تر دې انده دغه ستونزه کې ګیر دي.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیره ورځ مې ورور د دېګ مساله، هغه د دې مسالې کاروبار کوي، ښار خواته تلم، وایي دغه مساله به یو چاته ورکي، موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنم هغه مساله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې راته وویل 1500 افغانۍ به مې ورته واخلي. کله چې مې مساله ورته تسلیم کړه، نور په خپله مخه ورچ رالم. ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مساله دې تسلیم کړه، مالو وایي نو پیسې دې نه دي ورچ راخیستې. مالو ولا پیسې مې نه دي راخیستې، وایي ویل مال هېرې مې شوې. بېرته ورغلم، کله چې ورغلم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړی، اولاد یې ما مې هېرې شوې.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسېدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزوره اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوي دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکټورونه په دې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې تر څنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو معیوب یم، او د طالبان چې دي معیبین ته کوم اسما کارت جوړ کړی دی، او په کار ته میاشت 3000 افغانۍ راکړي، او زه یم یو محصل، د 3000 افغانۍ زه اوس په لیک لوس ولګوم او که کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه ډوره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نشته، د موبایل تمیم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې، حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الهم خوشحاله لره.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی، ولا دا بیا خصوصا د هلمند په زراعتي ولایت، او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي، او د خارج هم دوا راوړل کیږي، یا شراتو یا د شپتي یا د نور امراض پر خصوصي د زراعتي ډاکټرانو نسسي هغه دلته ټیسټ کوي، د لابراتوار نسسي دوا وي چې څه پاره دي. خو زه دې چې ګټ ورته ورسې، نور څه د مړي رکشتو ته رسې، کښتونه ډیر خراب کړي دي سره د زراعت، او کچیر ته په نورانه ورته ونیسي سره نور په جیزي سره خلک، او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ شي سره. اوس کالي به خېر شمالي ولسوالیانه به خېر سکوت پال کړي سره، او برمی یو سره شل سل 10 متر برمی دي سره غم 2 انچ او بوي دومره ځکه نه خړوب کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د سره صلیب کمیټې د چارو مشر الوی فولین د دې کمیټې په ویبپاڼه کې په یوه مطلب کې ویلي چې له هرو دو افغانانو یوې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او نه هم د خوړو لپاره کافي ډوډۍ لري. هغه زیاته کړه دا په دې مانا ده چې په خوارځواکۍ ډېری ماشومان او هغه کسان چې د بدن یو غړی له لاسه ورکړی او هم هغه کورنۍ چې د ژمي په سختو شپو کې ځان نشي تودولی ټول مرستو ته اړتیا لري، خو ډېر کمې دغه مرستې ترلاسه کولی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وایي که څه هم په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې امنیت ښه شوی، خو د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. هغې دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. اوتنبایو وویل په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده او د هېواد ته د بشري مرستو ډېره برخه د لویدیځو هېوادونو ده او زیاته کړه همدا هېوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډېر ټینګار کوي. د میرمن اوتنبایو په وینا که څه هم د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هېوادونو له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته دوام ورکړی، خو دغه هڅې د حکومت له رسمیت پیژندنې څخه لرې دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې دوه کاله کېږي، خو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل صدر اعظم نن د سعودي عربستان له چارواکو مننه وکړه چې د اسرائیل د هوایي شرکت یوې الوتکې ته په جده کې بیړنۍ ناستې ته اجازه ورکړه. د آیر سچلس دغه الوتکه چې سپرلی اسرائیلیان د آیر سچلس دغه الوتکه چې سپرلی اسرائیلیان او له سچلس نه تل ابیب ته روانه وه په جده کې بیړنۍ ناستې ته اړه کړه شوه. سعودي عربستان او اسرائیل چې په خپلو کې رسمي اړیکې نه لري د 2022 کال تر جولای میاشتې پورې د سعودي عربستان هوایي قلمرو اسرائیل ته د تلونکو او له هغه ځایه د وتونکو الوتنو پر مخ تړلی و. سعودي عربستان خپل هوایي قلمرو هغه مهال د الوتنو پر مخ داسې مهال پرانیست چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې هېواد څخه کتنه ترسره کوله. اوکراینی چارواکو نن وویل چې روسیې د هغو څلور اتیا اوکراینی سرتیرو مړي کیف ته وسپارل چې په جګړه کې وژل شوي. د اوکراین د بیا مدغم کېدو د چارو وزارت نه دي ویلي چې د دغو سرتیرو مړي چیرته اوکراینی چارواکو ته سپارل شوي، او دا یې هم نه دي ویلي چې آیا د روسیې د پوځي پرسونل مړي هم موسکو ته سپارل شوي او که نه. د اګست په څلورمه روسیې یو بل ته د وژل شوو سرتیرو د سپارلو اعلان وکړ. ویل چې اوکراین د یو سلو شپېتو سرتیرو مړي ورسپارلي او اوکراین هم د څلور څلوېښت مړو د ترلاسه کولو خبر ورکړی و. د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین د سن پیټرزبورګ په څنډه کې په یوه خصوصي اډره کې خاورو ته وسپارل شو. پریګوژین چې د لنډې مودې لپاره د پوتین د واکمنۍ په وړاندې وسلوال بغاوت کړی و او هغه د خپلې دوو لسیزې واکمنۍ په موده کې له سترې ننګونې سره مخ کړی و. د اګست په درویشتمه د یوې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې له نهو نورو سپرلیو سره ووژل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې یو وخت نږدې متحدو په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دي، لا بلې خو ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بیلابیل لارې دي. په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
سړی کار پیل کړي شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو الګ سمارټ کار وکي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پایه واوري پوه به شي چې څنګه ځان ته یو انلاین کار پیدا کړی. انلاین انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتی وایي که انلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویبسایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څو بېلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا یو ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کومه خواري وکړه، دغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوم نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي. یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپله هم له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالي محاسبې په برخه کې مې عملي کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالي محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپله هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالي محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي کې د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمن وایي آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونه او ویبسایټونو شانت هغوی ته د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی وي. دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې د اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کې تدریجي شکل سره کار باندې وکړي تر څو دا ګټې ته ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټې ته رسیدل څو میاشتې وروسته یا ممکن کال ونیسي. په هغه وخت کې د دې ته باید یو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لږ ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابۍ لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولی شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مو له رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکونځي کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلجنونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځای بیا نشي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغه وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي او ما غومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغه سې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتما ګټه کولی شي او هغه د پاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو به را پیلوي څنګه دغه حد ته رسولای شي چې برته دا شای دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کې هغه کې شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو هغه لکه سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، لاغې وروسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغه وروسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډیر زیات اسانه کار دی، سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډیر مهم دي، یو سرلیک ډیر زیات مهم دی، تمنیل ډیر زیات مهم دی، مثلا کوم مکس چخکاری ډیسکریپشن مهم دی، داغه ټیکس ډیر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو داغه یوټیوب چینل به ډیر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا کتا سی په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي، تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل اډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل اډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل اډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ، او لاغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ، دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو وي، او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل اډسنس اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې شاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس چې کار کوي، کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سروس کار کوي، یو پیمنٹ میتھڈ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي، هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنٹ سروس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ جی ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سی دی هغه پیسې به را وېسل ګران ده، بلکې د ډیرو خو ناممکن ده.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا او دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی، د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حلول شي.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد یې جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 3000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچات پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کڑے دہر چا سر پٹے یارانے ما پلی با سی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچات پاتا کل جوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا
شکول می ساو سرگو تکاتا ہو خود بگرزم لیو نئی پا دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خول زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خول زوانی دا وچا تا پاتا خول زوانی دا